عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريدا سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو لکه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ساني او مالي تاوانونه اړولې دي. سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر از مکی کښتونه خراب کړي دي او همدارنګ هغه چې دوی سکه لپاره کرلی و په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې لا 30,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سې شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ شپږمې میاشت کې 30,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي چې سمنی مې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پر څله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو سیلابونو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 10,086 کسان یاد شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغې ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو شددو ورختونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدیدې وچکالۍ هم رامنځته شوې دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورختونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته بتم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسېدلې دي که نه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه په ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورختونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمنه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو مرسته سره کولای شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 01 00 400 2015 بند شي لدې ځای بس مخم کران بیرته تاسو سره پاړی کې شي. خبرونه کې سره سید سلیمان خیل هم وصل شوې دی چې سید محمد سلیمان خیل چدوی د چاپیرل پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډیر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي وروختونو ور باندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو، د خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو وروختونو له ځان سره راوړي دغې مخنیوي وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه هم دا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیل پروګرامونو کې خبرې کړې دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغه چې د سیلابونو نو وروسته ژوندې پات کیږي، سیمې سیلاب وهي، سمکه ویجاړېږي، او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پات شي په سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کیدلای شي؟
د دې څخه مننه، زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازدر دیو اوریدونکو ته. دا څنګه څنګه تاسو ویلې د اقلیمی بدلون هغه زی ورځ سربلې افغانستان باندې راځي او مونږه دې هغه زو شاهدان یاستو. او تاسو ته به تر معلومه ده چې سکال او پروس کال افغانان متاسفانه ډیر زیانمن شو د اقلیمی بدلون له هغه زو څخه، چېرې کې موږ د وچکالی شاهدانو چې ډېر زیات وچکالی په مرکزی ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتو او ولایتو کې ډېر زیات وچکالی وو چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چالتہ کاروندو کې چې شیا حاصلات کې د لغوه فری خوځل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو امدا سي سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خاطر امدا سي مشرقي ولایتو خاطر سیلابونه ورسوي، سیلابونه چې د 200 کسان ډیر خلک پکې زخمي ځانونه الله سوار کړل، زموږ د سي زخمیان او تفیان پکې ډیر وو. نو په الحال په کابل کې او همدا سي شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډیر یو د ګرمي او صفه د تیریدلو په حال کې یو چې افغانستان د ګرمي تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لري. نو دا ټول د اقلیمی اغیزې دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نشي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودو سره د دغه مشکل سره یا د دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مطرح غیدا هم د دوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان باندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا ځانمن سوي دي، هغه منابع او هغه زیر متخلق صفای نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه کې لګیدلی دي. خاص خبره دلته چې خاص موږ هغه ځمن سلو وسو کړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې ځانمن سوي دي موږ ورته ورسیږو. کله نور نړۍ کې چې دا هغه درې استراتیجی لري د خلکو لپاره چې مطلب دی اقلیمی بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي، یو دا چې مخکې لیدل چې اقلیمی بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب څنګه په پام کې ونیسو. سیلاب مخکې لیدل چې سیلاب راسي هغه سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې لمخکې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لولاره نه، د مکتبونو لولاره نه، یا هم د رسنوی لولاره نه خلکو ته هم په هوای ورکوي چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان
شي. سلیمان خیل صاحب، په بخښنې سره تاسو مخکې له دوی مرحلې ته لاړ شئ، دلته ماته یو پوښتنه پیدا کیږي. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبري او خلک خبري، لکه مونږ مره ورس په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبريږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم شته سوای کنه، د وړاندوینو سیستم، د اوای وړاندوینو سیستم چې په واشنسی اداره کې فعال ده اوس په حال، دا په هغه اندازه پورې ډیر تاثیر گزاره یا ډیر مخکتل سیستم نه ده چې موږ ته کراو دقیق موږ ته ووایي بس یا سیلاب راځي یا ورخته کیږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نور نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوې سیستم راوتای دا چې یو سات مخ خریدي چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځي چې کېدای شي یو سات بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرګزوبلي مخه ډېر زیات ونیسي. خو اوس چې دا دوه مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي، خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باید کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي، هغوی بې خبره اوسیږي. او دومره خبره ده چې خلق یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې د تلای مګر د تلای ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته. دا دی یو عقیدتي پستر ورته ګوري چې دا بس یو طبيعي آفات دي چې مطلب د خدای له خاطر خانه موږ باندې راځي او دا موږ کې له دې موږ ګناونه یې یعنی سی باز نور عقیدتي مسائل لراسنه ورته کتل کیږي. نو دلته فکر ده چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت ته طریق نه بین المللي موسسات، داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دي حوادث او طبيعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه سي حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې رکړي، تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک عامه پوهاوی د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوی سي، خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وزي، هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مندنه کورودان سلیمان خیل صاحب، تاسو به تر وګرځم اوریدونکو سره د نومره توخلې لکم زموږی کنيواله.
بله پر دې خورتي سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خوراډي وکړي. شبه عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت خورجاني.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې وروستي او کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتي، خو ټول کې د کروندګرو په اړه راته وایي د غوي حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بلې ډېر شایسته مو دوم شاتلې د پرې دي خورتي خدای مقدر او تامه شاد او دوم کتابه را شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې د ساتره زغیر م پرې دي خورتي د هلمند سیم پر غاړې منو د ورشتنې چې ویل دا کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند په سیم کې خورجانې تناسو براغلې ډېر شدید خړې دي، یعنی ډېر باندې خړې دي خورجانې. نو پسلن را بسم استا پښتنې ته خورجانې پسلن شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسي دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسي دي، کنجیتی کرسی ودی، جوار کرسی ودی، خورجانی نسبت و نور کلو تلک اوچکالی چی با خورجانی شش کال پیلمن ولایت کی اوچکالی دیر کم اصوی دو با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خورتی.
او گرمی سنگه دا خلگو در شکایتو نگریش دا افغانستان جنوب سه کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نه نوراز نوینه سا وا خونه کوا نه نوراز نو دیر گرمی نوه پرون ور مورز لا پرون مورز خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا دا سی او پنځه ورځې د مخ سفر د لودي نو د هلمند ولایت سولاړم سړی څنګه ته وګوند خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړه دې ځا چې کندهار ته تللی ما د هلمند در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و، یعنی ګرمي به خبر اندازې جاته وخو نن چې زه ستاسو سره وسخه زګیرم پر دې خور کې پرون دغه وخت ډیره ګرمي و شدید، یعنی ما شام سړی خو به سکای د ګرمي د لاسنه نه وادي خونه کده اواش متدیره د پردی خورکی دا چې د سیلابو موجود نه غارمه پلندو خپل نظر سره شریک کمه
مهرباني.
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخ اشاره ورته وکړل چې مثال د غاشکلونه د داوا دغه طرفه سره د غاشکلونه داخلو ته پرسنې کې ورکو کیږي، دلته هم دا مشکل چې دی په یلمن ولایت کې ما چې زمي کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان دا غاټکلونه خو خورجانې په ورساد کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال اسرسي وته لري چې د سيزراک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لاري و زاکره کسانې خورجانې ما ورته ویلي چې نن رادیو اټکل کړی دی، ازادي رادیو مثال یا د سي رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د سي دروازه غني خورجانې وې دا د خدای پاک په کارو باندې به څه خبر دي، بیا ځکه دوی ته قناعت ورکوم چې وس ماشينالات مثال د دعوات او دوخه او مثال يخوالي ورمالميږي، نو دوی دغه پر ماز خبر راوړي پر دې خور کې وي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دي خبر. نو موږ وایو چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دي خبر، خو اوس ماشينري سخورجاني داوا ګرموالي او تودوالي ورمانميږي. اکثره کورنۍ چې د دلمن په سیم کې وړي پر دې خورجاني دغه بیا هیتاتي د عمل وړي پر سنوي کې لانو ورته کېږي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اټکل ته پاملرنه نه کوي خورجان وي داسې درواغ د اسوازي د نوزما په فکر نظر باندې باید دغه درسنوي د طریقې د اټکلونو چې کیږي دغه خلک دغه سرګونه ګوري خورجان باید دغه جدي وګني او بل پر دې سال خور کې د لمن تسین کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړولې دي د اشاته اړولې دي چې د مين زاین لري دغه سي کوچان نه وازي د سي به زمينه کسان سره پر دې خور کې چې د مين زاین لري د شپې ترول زاین لري هغه به د لمن تسین کې ځان ته زاین جوړ کړي د خورجان دولت مثال د خبرې استوګ نه کوي د بعد مرغه باید وایم چې دنه خبرې خورجان سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانان ول وړي دا حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجان یو د مين زاین برابر کې شي دغه سلابو د مدیکل ته خورجان یو وزي
من نه کور ودان چنده اوس یا تل سب چړی کې د نیول او نظر تر سره شریک کړو محکم سلیمان خیل صاحب هم د موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقلیمی بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدون کې راخلو نو مرته وخت لکم زموري کني ولیدا
السلام علیکم فرجسل صاحب محترم تا او تایروشان صاحب د تکنیکی او ملما صاحب د بدوار الله صلی الله علیه و آله مصطفی الله پسرلای ما د بغلان ولایت کې لګی سیمنه
پسرلای صاحب ستړی مشي په خیر اغلی پروگرام ته تاسو وایئ چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی دغه ورختونو سیلابونو خو تاسو د سیمه خلک نه دي زپلی یو څو میاشتې وړاندې په بغلان کې هم دغه سیلابونه ډیر راغلي او هغه نه کروندګر یو څه رغیدلې دي بیرته خپل زمه کې جوړی کړی دي
فرشاد صاحب محترم زه به دا نظر در کوم چې یار دغه کوم ځای کې سیلاب بغلان کې راغلی و هغه حال موږ نه ډیر لري ده او ته نه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال در کوم چې مدیر موږ هم ځکه لکه غوی وړي سیلاب وی وړي خراب وسولي غنم ټول لاندې کړ سیلاب نو هغه ځکه بیا غکړې مې کړې اوس ماشاالله شي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ډېر ښه مې دي نو نور لکه کوم خرج سیلاب ز پليو هغه سره دولت حکومت کو خایمې د میاش روپۍ مرا وړي نو خو ماشاالله ټول خوشاله دي خدای غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو مزکه یو ځای هغه کې نمراره ته مشخصه کې چې موږ هم مثال کور پکې جوړ کړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړې تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادوي څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
ان نه فرداشال خوري محترم زمنګ کې لګي کې د شولو ځکه نه خراب کړي شولې ماشالله کې پغه کې دي خو په رشت کې دي خو ماشالله کې حمل کې دي شولې فرمانه به خلک سګل کې ډيري کړلې دي پالیزونم دي ما په خپل ځکه د پالیز د زمنګ صاحب ونه زپل لکه نور د سي شاو خلک نور واغه بعض خلک ځکه سیلاب مخ کې بیا سیند دغه د سیلخانه څنګه بیا غي خراب کړو خو بیا مې وکړلې مې ماشالله کې په حمل کې دي چې هیڅ څه مې
او د خټکو پړات وای پسیم کې بود خټکو فصل بوي موسم د دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشاالله خټکی په اخیری زما په خپل فعالیت زم پوخ دی که خالص داس خټکی به خواږه چې وی خوري نو ډیر د کلهګي خټکی به خې موسم دی چې زنه دی به خې د اوس په لحاظ زمګه کلینر د سلور موټر بار سو کابل لور لاړه
ډیر ښه خدای دې کې چې تاسو د سیمه کاروندګر هغه چې خټکی کړلې شولې کړلې یا هر حاصل شي دوی خپل ځمکه باندې کړلې دا دغه نو کول شي حاصلات ترلاسه کړي مرنه په سرلې سپ چاړي کې د نیولې و د بغلان وضعیت در سره شریک کړو یو بل اړیدون کې مراخ لوبیا وسلیمان خیل سپ ته ورشنو مړه ته وخلې لکم زموري کې نیولې
السلام علیکم پرې دې خور تا او ټول اړیدون کو ته کې هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شازی له ولسم
مننه توخی صاحب چې زابل لمړی کني ولې مهرباني ساسې نظر اورو
مننه د پسرلی صاحب خو ټکو خو موږ هم زړه دا ولایت کې الله دې زړه دارو کې کني دې او یو ور ورغلی او خوري دې بون
اتمن قندار ته بیم راوړی زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم اتمن په شاجو کې پیدا کیږي
او ستاسو موږ په وکول په شاجو کې الحمدلله په لزونه ست په مارکیټو کې پریوانه خټکی دی خو البته کې مو ته ډیر ګران دی
یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خورکی کیلو دې دروښیم او کیلو من چې موږ قبلې من ورته وایو دا په 210 260 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او وینډواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په 80 روپۍ باندې شینډواني دې مستنی ور دې وینډواني ورته وایو او دا برګ نو لښته تو 350 په یو لري 350 دا غټي په سپټه او غنيږي نو دا کوم څه دي خو ما ته د اسکالي چې دا خټکی د خوند کې لکه بهر شي راځي ځکه چې دا د خټکی دي او دا انګواني زموږ د داخل دي خو بیا هم دغونو گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو فوسي
تاسو د خپل سیمه په اړه وایست خو حساب چې الته څنګه د کروندګر د اقلیمي تغیرات سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حد پورې چې په پالیزونه کول کیږي د دې سیمه ست خدای اندواني زما په خیال و نور شاروت ورګي کیږي د کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغه شانو کې خو په ټول کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پرکیفیت برابر نه ده کومې ویدي موسوس بار موږ توایو دا شنه شان لکه رومیان او بانجل او کډوګان او دا شان هم ښه خوندور نه دي ځکه چې سږ کال نه په هوا کې تاثیر وکړ په بارانو کې تاثیر و خاصه زموږ میوې ښه دي چې په کلي توګه خرابې کړې دي لکه کشتی و اشتاق و زری و انزر هم کم کم مراجع کرده ده انزر دو قسم مراجع کهی یو ده جری مراجع توایی حقا ده تجربه کاران با خوهان وایی وی ده جری مراجع انزر پا تختیه پایلو که ده بیاور کیجی او یو بیا شیم جرائی ده ده تر هغو پوریسی تو با انزر کیجی تر هغو پوری باقی خلی الله هم شیم جرائی دیر لرده ودا جوړي هم د ورکه دوه په حال کې ده منځر د لیو ساده غندا او په ښه کې په میزان کې یو د کندهار شویل کوټ ول سوالي ده حمزه بلک مستشیر مده نو په دغه کې منځر سره تخصیږي نو خلک بوزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي چې صحیح خدمات ورکړي او نور نو د تبارانو نو وسو چې لا بونه راو تاسو به خبر شوی یا چې د شینکی په ول سوالي کې چې د زابل د قلاب د ښار په جنوب کې پرته ولسوالي ده تقریبا 40 کیلومتر لږه پرڅاک باندې د کلاس لپاره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغه کې یو د کلي امام و د نور د غسی دوه درې میلمانه و نو د غسی کشمیان و نو بارانونه اوس و خو بارانونه لګي چې ډېر سخت ضرر رسیږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور په اخه دي انګور چې په خښه د بارانونو یو ورستید باران چې ور باندې ووري طبعا د علاقه حکومت او قدرت کې دا باران په وو کې یو داسې اثر سته چې په مطلق نبات باندې بد لګیږي چې وی او د ښې چې د اخشته چې وو د کتر لاندې خاطر چې بیا خو نو بيخي ورستیږي نو کله چې انګور تور سي ورسته سي بیا خو نو کشمشم کیفیت له لاس ورکی هم رنگ او ډول نو دا په ټول کې لوی تاوان ده خو په ټول کې زموږ د میوې قیمتون هم ډیر په تنزل کې دی راځي بلې دي نور کله به دا وخت د کندهار او کابل د میدان وردګو ځخه تجاران محترمین راتلو زموږ باغونه به دغه سیستم اجاره کول اخستو دي بیا د هغه میوې دي نو نه پیرم غالب خدای دې چې دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بند کړی ده نو دغه په وجه باندې زموږ میوې نشي کولای شي بهر ته خارې صادرې شي نو دې راوځي به هم دغه
یعنی په ټوله کې تو حساب سکالي او څو په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولای وو
نه بالکل رسولای نه وو او په ټوله کې رسولای ده او ټول شانو ته کوم نو مو میوې نو تاسو کوم نن خاصه د روشان صاحب د کوم نن چې مستې زنګ وو او
کور ودان السلام علیکم زنده اوسه کور ودان ته حساب چې د زابل د شاجی ولسالې نه دیړي کني ولې و روشان صاحب چې بلوري دن کیمرا واخلو تاسو ځان معرفي کوي چې لکم زما دی کني ولې
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته ملمنو ته ټول خو غوړیتم کته
مننه نوم دې څه د لکم زید دیړي کني ولې
مننه پرداسیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو به خیر سمګرام هم خیده
مننه کور ودان چې د فرانه د اړیکې نیولې ده جنان صاحب ته چې په فرا کې څه حال دی الته ورختونو خو کروندګر نه دي زیانمن کړي
مننه خور کای زبد وو یم دومره چې دلته خو بالکل زیانمن کړي دي ځکه د دوبی د جیم د دوبی کښتونه جلا خو لري د جیم د جلا وس په جیم کشتو باندې بارانونه او دغه وسی هغه خلا ګټه ورته کوي. اوس بیا دلته دوه کشتونه چې هوا یا باندې ګرمې سي یا تپې یا ورېځي نو کشتو ته ډېر تاوان کوي. زموږ د پسیم کې خو تاسو بالکل خبرې چې موږ او پرا ولا ډېر زراعتي کشتونه لري، رومیان، بانجاړ، بینډۍ، همداسې اندواني دا ډېر کرل کېږي. پالیزونه خو بېخي ډېر دي چې ګرد پرا کې په افغانستان کې تر پرا ډېر یې ځای نه کرل کېږي. نو زموږ په پرا کې چې کوم ستونزې وي هغه د پالیزو ډېر پالیزونه یې خراس او بارانونه ووهل. بارانونه چې کله باندې وسو نو بیا یې مرضونه هم پیدا کړل. د ژړ ژړې ورته وایي ژړ سو بس جوړنګان به دغه ژړ سو نو نور به یې هغه یو بس چې وکړي بل بس به نه کوي. نو دغه ستونزه یو پیدا سو د ډېر لوی وو ځکه چې خلکو ته ډېر تاوانونه ورول. چا خو جن جن داسې کسان چې خپل هغه مصرف یې هم پوره نه کوي، مصرف یې هم نه پوره کړی. نور داسې کسان وو چې هېڅ ګټې هم نه کوي، ډېر کلو پر پرتله کې تاوان ورته و.
او جانان صاحب دوی پوهېږي چې دغه ورښتونه چې بې وخته کېږي، باران بې وخته کېږي، دغه د اقلیمي بدلون اغېز ده. او کله په دې فکر کړی مثلا چې حل لارې پیدا کړي؟ بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب اړیکه نیولې وه دوی ویل چې کله دغه سیل راشي دې په خاطر چې هغه ځمکه بیرته دوی اصلاح کړي او کولی شي کښت پکې وکړي، دوی پکې می کړي. فراکي کروندګر په دې خبر دی چې که چېرې دغسې ورښتونه کېږي د دوی فصلونه خرابېږي، هغه ځمکې سره څه وکړي او نورو حل لارو باندې لارې چارې ولټوي؟
بالکل، دلته خدا سے دے ځکه چې یوازې یو کښ نکل کې د پراډ ډیر خم ځکه دے ځکه چې اوس دلته دی ماش کرل کېږي، تور ماش کرل کېږي، جواری کرل کېږي، کاله کې کرل کېږي، پسې رضا غنم هم داسې نور هر شی کرل کېږي. خو دلته چې دی چې د هر شی وخت خپل وخت لري، په هغه وخت کې کوونه کرل شي نو بیا وروسته پاتېږي، بیا چې وی کری هم ګټ هم نه کوي. په دغه کروندګر یې وکړي خو بیا هلته وروسته بارانونو باندې وسي بېرته خراب کړي، تاوانونه یې واړي. خو نو دغه ستونزه د داسې کلونه داسې ده خو سیلبونه ځکه دغه کې دوی بېرته سره جوړ کړي، بیا به یې دغه کې نور شی به پکې وکړي تر څو چې دا نو یا پالی زیاد دغه وخت راشي هغه وخت بس دغه کېږي. تیر کال موږ خپل د شاخوا موږ پالی زونه وکړله، خو به کلو یک بچ موږ پالی زونه کړله. نو کله چې کله وشپې یعنی یو هفته کې به ټوله بشنه کېدله. نو تیر کال چې موږ بارانونو یخونه باندې راغله بهارو کې شل شپې وختونه شل شپې وروسته بیا شنه سوه، داسې و چې ځمکه باندې یخه سوه. ازڼ بچې و د هندوانې کوم ځڼې چې دی هغه به هم ماس په ځمکه کې دغه یخه پرته وه، نه لنده وه نه نم اخیسته، هېڅ هم نه وه. نو شل شپې وروسته بیا شنه سوه ځکه چې هندوانې ځڼه کېنه یو هفته کې خپله وځي. نو دا خو دغه ستونزه ده چې وخت تیر چې بیا هغه کښت نه کرل کېږي نه هم ګټه ورته کوي.
مدنه کور ودان جنات صاحب چې د فرانا د اړیکه نیولې وه، ژوندی اوسئ چې د فرانا د کروندګرو ستونزې دې هم راسره شریکې کړې. سلیمان خیل صاحب، که تاسو تراشو مخکې لدینې چې په دغې نورو ستونزو خبرې وکړو، تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک دغه اقلیمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي، د دې حل لاره شته ده چې په ځانګړې توګه کروندګر موږ دې ته قانع کړو چې هغوی باران ته یا ورښتونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب په سترګو ونه ګوري، بلکې په دې باور وکړي چې دغه اقلیمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي؟ څه داسې حل لارې کیدلی شي چې د خلک قانع کړو دې موضوع ته؟
او یو څه مخکې لرینه زه باید ووایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل. ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې موږ مطلب ښه حاصلات درلود په خپل کرونده کې، لیو بزګر به ویلی چې موږ حضرت ښه نه و، یو به ویلی چې ښه و. خو مجموع کې که تاسو وګورئ د اقلیمي بدلون کېدای شي بعضې سیمو کې مثبت اغېز هم ولري. یعنی دا یو واضح خبره ده، یو چیرې چې مطلب په ډېر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمي بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې کې چې مخکې دښتې به وې هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دښتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغېز ده چې د اقلیمي بدلون باندې دوی کې راځي. خو په مجموع کې که وګورئ که چېرې مثبت اغېز هم کړي، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نشمارل کېږي. لکه مونږ یو ورور له فرانه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران یې ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هغه هوا حالت د هغه بوټي دپاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که مونږ ورته وګورو هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبت وي بل ځای کې منفي شته. نو دا مونږ په مجموع کې که وګورو دا هغې دي چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د مونږ د بزګران چې دي دوی بې سواد دي یا زیات کافي سواد نه لري چې تر څو دوی ته مونږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار شي. او اوس تاسو فکر وکړئ نور په نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم هغې د چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلاب وي که زلزله وي که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي هغه ځینه ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینه وړل کېږي هغه ځانمن خلکو ته که چېرې عامه پوهاوی کېږي هغه ځینه ځي خلک هغه هلته رضاکار ځوانان د همغه منطقې په هغه مرکز کې ثبت دي چې عاجل هغوی ته زنګ وهل کېږي، هغوی راټولېږي ځي د همغه ظفظ شوي ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، هغه خلک دي هلته اوسي ورسره وي د مرکز سره ثبت دي چې هغه علمي لارښوونې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ شي ما په نظر دا کولای شي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علمای دین راوغواړي، علما راوغواړي، مولوی صاحبان راوغواړي چې کوم جماعتو کې چې هغوی جمع ورکوي منځ ورکوي دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي چې تر څو دوی هر مسجد کې هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نورو ورځو باندې خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې مونږ تاسو ورسره مخته ورسو، ځکه دا هغه شی ده چې مونږ تاسو خپله پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستی ده چې اوس مونږ ګرمي سره یا مونږ ډېر یخوالي سره مونږ بې موسمه بارانونو سره وچکالوي سره مخ یاسو. نو دې لپاره په کار ده چې هغه لارې چارې ورته وکتل سي که مطلب یو چیرې وچکالي راځي مونږ څه شی وکړو، کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري ښه وده کوي هغه بوټی مونږ باید وکړو، که چیرې سیلاب راځي سیلاب په وخت کې مونږ څه وکړو، ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو. همداسې که چیرې یو شی ګرمي ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګرې څنګه ځان وساتي، دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته عامه پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای سي د امامانو له طریق نه سپینګر له طریق نه مخورو مشرانو چې په کلي وبانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه په ولسوالیو کې دته یو پروګرامونه جوړ سي د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغواړي هغه سیمې هغوی ته راښوونې وکړي چې سیلاب په منطقه کې دي مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، په بوچکالي کې د چې وکړي، په سیلابو کې چې کوي، ډېر اوبه چې اوسېږي څه وکړي. دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سلیمان خیل صاحب که په دې اړه مراته وایي کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې که یوازې ننګرهار ته تم شو په دې رسته یو نیو کې پکې سخت سیلابونه و د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته وبنګ دا وريدونکو پیغامونه وورو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. کپلندو کې د ګرمۍ پاړه باندې ورته وایي اوس هوا خراب ده، سیلابونه خلک زپلې دي او ګرمۍ ډیره زیاته ده. دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې شوزان لیو طرف نه دغه سیلابونو هغه زمکه چې وجړ کړي کورونه وجړ کړي او هغه مریضیان شوزان سره راوړي هغه نه ځانو ساتي، بل پلو د ګرمۍ نه خوندې وسی.
بالکل سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول، کورونه او مالی ځانی زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي سفره په ټول افغانستان ګرمي سفره چې موږ درګر وینو تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضان یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې. چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي، مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار ده چې مخکې لیدې چې دولت یو یو عمل تر سره کړي، راځي څه وکړي. خلکو ته پکار ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي، که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه دي هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمۍ وړانګې دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په ځمن کې دوی کولای شي چې دغه مرکزونه دغه موسسات هغه دولت کوم ادارې چې دي هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي، ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنې داسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې غږ وکړم چې نړیوال موسساد خلک هغه متخصصان چې دې برخه کې مرستې کوي، دغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي او دولت د مرستو مدیریت د لاس ته واخلي، هماغه ځایو ته د مرسته ورسوي، ځکه هغوی هم سرپنا ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي. داسې نه چې ځانونه یې له سیلاب نه اوس ژغورلي دي، خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنه کړي. نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و د خواته دولت او خلک هم په هوای دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مدنه سلیمان خیل صاحب تاسو ته به راوګرځم، روسي خبرې به مو واورم او اوریدونکي را سره ده. نو مور ته وخت لیلی کوم زما اړیکه نیولې. ستړی مشي قاری صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته. ساسې نظر اورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورش اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي. تشکر در سکو بار بار هم پر دو موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړی، موږ خپل نظرونه ور کړی. خو یو نظر ور کول یو د نظر عملی کول دي. دا نظر ور کول بیا چې د خلکو پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کی نو بیا شرایځي، موږ به نظر ور کو. خو موږ په لاس کې شي نه درو، بودیجر نه لرو. نظر یو نظر خو می دادی خو رکی چې دغه سیلابونه کراځي، باید موږ دولتي چارې موږ کې به خېلیر لرو. کچیر دا خلک چې ورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته الته په هغه د ورودو د ورودو څخه انتقال شي، هغه شاړم ځکه چې موږ لرو چې د آدم علی السلام را په دې خوکار نه دی پر شوی. که دا خلکو ته الته سرپنا ورته برابر شي او کومکونه ورسره وشي، د ورودو څخه لیرې، د ولور څخه لیرې، د شیلاب ورو څخه لیرې، هغه کورونه ورته جوړ شي، دا به ډیره ښه خبره وي. او بل خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دی خلکو سره وکړي. وسه چې ګوري نن او بل خبره دا ده چې په خوا د جمهوریت په وخت کې د سیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو، تمثيلي ټوټې به اجرا کولې، خلکو ته به خصه ماګایي ورکول. اوس دا خلک نشته، اوس بیا ولا ما باید خپل مسولیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه، د شارو خلک بل څه نه ساګایي لري. هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي، هغه خلک هغه یې نه لري. په ولسوالیو کې په قراو خلک اساس میلمه شو محترم، په قرا او قصباتو کې علما خپل مسولیت لري، علما د منابرو د لارې د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدهي خلک دي، خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي. ششه علما باید راپورته شي، هغه هغه سالمه آګاهي باید ورکول شي. او بله خبره دا ده خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو، که مو ځنګلونه درلود هغه مو وویل د خپل منافع دپاره باید ځنګلونه جوړ شي، نارګیان کښېنول شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست د محیط زیست په باره کښې هم پارسه کښې هم مرسته کوي، د سیلابو د مخنیوي پارسه کښې هم مرسته کوي. او بله یوه خبره مې درسره شریکوله پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته، شاید نور افغانستان پرا او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارون په جوزجان کښې 2 درجې ګرمي وه. دغسې ګرمي راغلې چې پرته 100 بجو څوک طاقت نه شي کولی. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤول دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري، دغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغیر د اقلیم دی، بل الهي مصیبت دی راغلی دی. تغیر د اقلیم به هم دي، لیکن الهي مصیبت دی. زما غوښتنه دا ده چې پخوا به خلکو د ګرمۍ په وخت کښې دواداره شخانې ویشلې، پخوا به خلکو نهادو کومکونه کول. د دغه ګرمۍ په شر باندې ډېرې ناروغۍ
راغلي،
او هغه خلک چې بیا ناروغه کېږي، داسې خلک په دو خلک کښې شته چې د دوا پیسې نه لري. ما پر مسؤلینو باندې دا غږ دی چې
مننه. دغه وروستۍ خبرې مو ډېرې ګډې وډې وې. هیله ده چې اورېدونکو اورېدلې اوسې چې په جوزجان کې د ګرمۍ په اړه باندې وو. په دغې برخه کې چې پخوا کمې مرستې ترسره کېدلې په ځانګړې توګه د پشخانو په ویش کې، دلته ستاسې غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي، خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چې اړیکه دې نیولې وه، ژوندی اوسې. سلیمان خیل صاحب، همدغې ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه د دغې ورښتونو نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانې ویشل کېدلې، ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پاتې کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي، او هغه ماشي بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کار ونه کړي، عام خلک خپل څه کولای شي، د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېر زیاته مننه. ګرمي سپه او ستاسو وینې چې دا بېخي په تاریخ کښې په افغانستان کښې داسې ګرمي نه راغلې، او تنه افغانستان همدا نه ده، تاسو ګاونډي هېوادونه هم که وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کښې مخکې یو راپور لسته په انتارکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده، هغه کښې 15 درجې ګرمي شوې ده، چې هغه کښې داسې واورې داسې اوبه دي چې میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې شوي نه دي، خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده. ځکه سږ کال یې تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کښې وو چې ډېر تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کښې چې دا ګرمي ده، خو هر هېواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري، ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخ ورسره مقابله کوي. په افغانستان کښې ورور ویل چې پشخانې دا شیان مخکې ویشل کېدل، او بالکل ډېر پروګرامونه داسې شته چې موږ کولای سو د ګرمي د خلکو د ژغورلو لپاره لاس کار سو، او کمولو لپاره یا حداقل د تدارفاتو د کمولو لپاره لاس کار سو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کوم مالي زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هېوادو لپاره ایښودلی ده، چې ګرین کلایمټ فاند ورته وایي، یا د شین صندوق چې د شنه مسایلو باندې دا پیسې ورکول کېږي، هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنا چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي، ځکه چې هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پېژندل سوی. نو دا د اقلیمي بدلونه اغېزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ حداقل کولی سو ترسره یې کړو، تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه کم کړو. اوس ورور ویلې چې په پشخانه موږ کولی سو ودروو، او هغې نه مخکې ما وویلې چې د ګرمي وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه ډیر دي دغه ته ویل کیږي چې دوی باید په بحر کې ونه وزي، مطلب په بیرون ونه وزي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې نه کوي، که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطح لګټه چې سي وي، یعنی بعض جزئي کارونه دې چې هر انسان دې خپل دې منطق او حق په کار اچولو سره کولای شي د ګرمۍ کمولو لپاره محتوی شي. او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولای شي بغیر دې چې امکانات د پیسو نه لري، خو کولای شي، مطلب به مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري، او که چېرې دولت کولای شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د هغه له لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم په هوایو کې اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دور له لارې نه کولای شي خلکو ته هم په هوایو ورکړي. یو ښه اقدام دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لاس ورځو لپاره، بیا لاس ورځې نورې رخصت کړي دي اوس فی الحال چې ماشومان له ګرمۍ نه بچ شي. همداسې بعضې نورې ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چیرې ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چیرې سملی، چیرې پاسیږي، چیرې لاړ شي، چیرې لاړ نه شي، د نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خوړل وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی د دولت یوازې کولای شي. هغه نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت ډېر پیسو لپاره ده، او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولای شي، نه یوازې ملت کولای شي، ځکه دا عمومي خبره ده، دولت جمع د موسسات خلق نړیوال ټولنه دا کولای شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره، همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي، او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېر زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اوریدونکو له تاسې هم مننه. ورځو په پای کې ساسې هغه پیغامونه ورو چې موږ ته د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ بهستې. د غزنی ولایت کې ګرمي ډېره زیاته ده، نورو کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډېر زیات دي. نو د خپل ځان کورونه نورو غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه د سسي کلم ښکار کوونکو په دای ټیم او د وخت کار کوونکو د لمر د وړانګو انرژي ډېری کمی ویل کېد، زه هر 15 تر 9 بجو او بیا د مازیګر څلور نه تر ماښام فوري. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغېزې هم کمی وي، یعنې د انسان روغتیا نه کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل کورني ماشومان د 9 نه تر مازیګر څلورو پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیوري ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په ټاکنو کې موږ وړې فکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې او استفاده کوي، دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه موږ غوښتنه د استخبل ځان کور نور غوړو د روغتیاي حالت په لري سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېر پام لرنه وکي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کې بازار کې، نو غوی ته موږ غوښتنه د سیوان نه ودروي ځان ته سوره برابر کړي تر څو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میون ولسوالۍ کې ډېر زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکانو برق نه لرو، موږ د سولران سره کار کوو، د کولران کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکه دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برکونه نه، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا ټیلو کوچ دې دی باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګ اوس ډیر زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو. او هغه څوک چې بازار کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي، هغوی ته د سکول د طرف باید رخصت یعنی ورکړل شي تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه پامن کړي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغانیار یم د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ څخه. دلته په هلمند کې اقلیمي بدلونونه ډېر دي. د اختر کوچنی اختر نه بعد ډېر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې وړل، نو اوس د ګرمۍ څپه راغلې ده. ډېره سخته ګرمۍ ده، ان تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د ګریش کولسوالۍ برق، او بل یخای مخای دغه پیدا کیږي، واوره هر شی پیدا کیږي. خو یو مشکل چې دغه دی دلته بیروزګاري دی، خلک د پرکې خلک مزدوران، د غریبانو ته ډېر سخته ده. نو موږ ورسره ښه دی ګزاره کوو، او د کوچنیانو مریضیانې ډېرې شوي دي، دا د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتېږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسېدلې، نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 بجو نه تر 15 بجو ماشومان دې په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه لکه او یا خواړه د خوري لکه مشتې لبنیات د خوري، ډېر لبنیات د لوغ نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د برق نه ډېر راځي، او برق بلان هم شه برابر راځي، ډېر پورته نه راځي. او موږ خپل د لاسي کولرانو او پکو د دغه نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته، هله د چروغ جوړ بست د سیاحت جامع بم پتان می ولله د هلمند ولایت در سره په تماس کې. په هلمند ولایت کې خو ډیره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سمه تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپینځنې باید یو بغل تکو چې دوی ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم ورسنګر شه، په خیر جوړ راغی ژوند دی وسیله د خیر درکې د ګیشت پر سوالې څخه خبرې کوم. وراره د دې ځای ګرمي به خیر راته نن، او موږ چې یو د کار کو ترکه غار په دکان کې کار کو، ډېر سخت ګرمي ده. نو دغه معلومات راکړه چې سره کم مخنیوي وسی، ډېره مننه وراره ژوند دی وسیله د خیر درکې.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنی ګرمي وسم جریان لري. خدا سي خبر ده چې واید مز مشمانم د ګرمۍ ته وساتو، او غټ انسانانم د ګرمۍ ته وساتو، ځکه چې یعنی واید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډیر اوتوماتونه کې، ځکه چې واید د کور سره یا د ایر کنډیشن سره یا د پکې سره استفاده وکي، ځکه چې ګرمۍ ډیر جوړه ده، کدا سي انسانان په خطر سي انسانان یعنی جولای وي. نو مز از د ګرمۍ د لپاره د کولرانو سره ایر کنډیشنانو سره استفاده کوو، ځکه چې تداوت هم دغه دمه پسې مو ترجمه ورځ ډیره نیکمرغه راغسته ده.
جوړی به درې سات چیر دی لپاره کوم وسط مېږه د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ دواري ولا مېږه بې سو بیا کارونه نس کولای ګرځرس په کور کې بیا مخسن چې بیر لمېږه ما په ګاندا دې چې نور سره یې شو کې.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مېل کني ویل. ګرمي خو نو مګدل تاسو پان کې وسی وو، ډیره ګرمه ده، بیا هدا زیاته ګرمه ده. لڅلوی خو تر درې څلوی خو درجه پوری اٹکل د هوا کوي، اوس روزمره کارم ډیر په مشکله یو سره. نور خبر کوم کولر او پنکه هم یې خې حمله رو خو کار باندې وته ډېر سره سخت. بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. موږ په تاسو وروره ګرمي ډېر زیات ده، بیا دلته نه برکست نه دسي وبسته چې موږ په تاسو وبې کله چې موږ کار کوو ګرمي مو سي بیا راځو څه بدل ته په کولر یا پکې تکشینو. نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساتو، نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو وبو مو زیات کښته سوي دي، دا ډېر ګرمي ده، عمل څه مو کښتونه وچ دي وروره.
چې افغانستان کې زیاتره ولایتونو کې اشپک سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده، هغه ولایتونه چې لک ساړه دي مانه هوا دومره ګرم نه ده. هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لري، مرد لري، کوم سولرونه دي، او همدغه سه نور وسایل دلارې زانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي. مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي، لکه ننګرهار شو، لغمان شو، هلمند شو، همدغسې نور ولایتونه، نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي. او موږ بیا هڅه کوو، کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پرېږدو چې تر څو ولامبي، خپل ځان یخ کړي، او یا داسې ځای کې پرېږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي. او افغانستان کې اوس وخت کې 26 درجو نه زیاته ګرمي ده، نو هر سړی هڅه کوي، کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه وژغوري او کورنۍ هم وژغوري. دا زمونږ پیغام و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او ګلونو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او الله جل جلاله دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوشحاله او آباد وي. وروسته راځم موضوع ته. موضوع رښتیا هم چې ګرمي سږ کال په افغانستان کې ډیره ده او په ډیرو سیمو کې د اقلیمي بدلون له لاسه سخت سیلابونه، بارانونه، ورښتونه له ورښتو سیلابونو سره جوګه په ځینې سیمو کې ډول ډول ساري ناروغۍ هم پیدا شوې. نو اولین خو زه له ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې باید خپل ماشومان د غرمې له 11:30 تر 2:30 پورې ډېر له لمره چې لرې وساتي، او حد اقل د ورځې یو وارې دوی باید خپله په سړو اوبو باندې ولمبې او ماشومان ولمبوي چې تر څو د ګرمۍ حرارت د انسان د بدن کم شي. زموږ په ماحول کې خو فطرتي سیمو کې بیخي برق شته نه، د برقه اسانتیاوې نسته، یخ واوره داسې خو نه پیدا کیږي، خو حد اقل باید سرپټې څاچې اوبه وڅښي او پاکې اوبه ورکړي. ولې سي ماشومان ډېر په دې ګرمۍ کې له ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي، سربېره په هغو پر نس ناستې زیات اخته کیږي. نو له ټولو څخه دا هیله لرم چې د خپل ځان او خپلو ماشومانو پام کې واوسي. مننه. وخت.
سلام علیکم ورور جان، جوړه تکړه یا په خیره بیداره. ازادۍ رادیو ټول کار کوونکو اوریدونکو سلامونه وایي. ورور جان په غزنی ولایت د یک ولسوالۍ ګرمي هوا ډیره زیاته ده، سخت زیاته ګرمي ده. دلته ورور جان شای ناسته، ورور ګرم مال ده، خلک له ګرمي په عذاب دي. ورور
په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټول کار کوونکو اوریدونکو د زړه له تله سلامونه په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې به پرتان لري. زر په لاره ان اوس محل له کابل څخه ستاسو سره په اړیکه کې يم. په دې هیله چې تاسو به راته جوړ روغ او د صحت له جامو څخه برخمن وي. په نورو ولایتونو کې همداشان په بعض ولایتونو کې ډیری څنګه چې جوړه ده د پهنتون خلکو ته دغه کوم چې د پهنتون محصلین دي دوی ته په لیلیو کې برق نشته او دوی اسین لري د غرنګه کومې پکې چې دلته دوی استفاده کوي په افغانستان کې هغه دوی ته نه رسیږي او نشته په لیلیو کې او دوی د ګرمۍ له شدید حالت سره مخ دي او دوی له ګرمۍ سره سخت مبارزه وکړي او ګرمۍ پسې اخیستې دي. حتی دوی خپل بچونه په وخت نشي ویلی.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی ژوند خوږ شوا تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي ژوند خوږ شوا تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي لشکر ډوډې دې ګرما دمنګي او بسړي شي دا پترنګ پترنګ وختونه دا پترنګ پترنګ وختونه دې پستر ستر ګوڑاند شي ولېوان داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړ شي